بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاک.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی او لدونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو په مازیګرنې یو ساعت خبرونه کې درته هرکلی وایو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب یا هود د میاشتې 15 نیټه ده چې د 1440 هجری قمري کال د شعبان د میاشتې له 23 او د 2023 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره برابر ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د ایران، چین او روسیې د ګډې سمندري مانورې په هکله سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي. ورپسې تلپاتې وږمې اورئ. د خپرونې په دوام کې د روغتیا مجله نومې 19 پروګرام اورېدلی شي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې هم له اسلامه د ویرونې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په هکله یوه ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی. نو راځو له یوې لنډې شاندې مې ورسته. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4:00 شوینو غوښ شي د دې محل خبرونه ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. له نشئیزو موادو سره د مبارزې په لړ کې د ایران او ملګرو ملتونو ترمنځ 15 سند لاسلیک شو. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي متحده عرب اماراتو ته تللی دی. په تیر یو کال کې شاوخوا 1,000,000 افغانان له ایران څخه خپل وطن ته ستانه شوي دي. پاکستان د زلمی خلیلزاد څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی، او د سوریې ولسمشر وای لویدیز د زیلنسکی په ملتیا دریم نړیوال جنگ پیل کړی دی. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران له نشئیزو موادو سره د مبارزې د کمیټې عمومي منشي او د ملګرو ملتونو له نشئیزو توکو او جرمونو سره د مقابلې د دفتر اجرایی مدیر له نشئیزو توکو سره د مبارزې په لړ کې د ملګرتیا 15 سند لاسلیک. د ایران پریس د خبر لمخې د ایران او ملګرو ملتونو د ملګرتیا 15 سند پرون مازیګر په ویانا کې د اسکندر مؤمنی او میرمن غدا والی ترمنځ لاسلیک شو. د ایران له نشئیزو موادو سره د مبارزې د کمیټې عمومي منشي له ملګرو ملتونو سره دغه لاسلیک شوی سند د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره ډیره مهمه بریا وبلله. هغه د ملګرتیا د دغه سند د جزئیاتو په حق لوویل چې ټول له نشئیزو موادو سره د مبارزې په مختلفو برخو کې د ایران په ټاکون کې او اغیزناک رول باندې ټینګار لري، او د ملګرو ملتونو لخوا هم د 15 سند د لاسلیک کولو لپاره ګڼې تعقیبونه وشوي. له نشئیزو توکو سره د ایران د مبارزې د کمیټې عمومي منشي څرګنده کړه، په 15 سند کې له نشئیزو موادو سره د مقابلې، د تقاضا د کمی، درملنې او د توانمنسازۍ په څلورو برخو کې موافقه شوې ده. مؤمنی ټینګار وکړ چې له ملګرو ملتونو سره د ایران د ملګرتیا په 15 سند کې له نشئیزو موادو سره د نړیوالې مبارزې په اوله لیکه کې د پروت هیواد په توګه د ایران د غوښتنو لحاظ شوی دی، او دغه نړیوال ارګان ژمنه وکړه چې په دې لړ کې به له ایران سره ضروري مرسته او ملګرتیاوې ولري. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي د متحده عرب اماراتو له جګپوړو چارواکو سره د لیدو کتو په موخه له تهرانه ابو زبیته روان شوی دی. ابو زبیدا د ایران د ملي امنیت د عالی شورا د منشي علي شمخاني په سفر کې د ایران د مرکزی بانک مشر د اطلاعاتو وزارت د بهرنیو اطلاعاتو د سازمان مشر او د فارس خلیج سیمه د هیوادونو په چارو کې د خارجه وزیر مرستیال د هغه ملګرتیا کوي. علي شمخاني له تهرانه د روانېدو په وخت د خبريالانو په ټول کې وویل د ایران د دیارلسم حکومت سیاست د سیمه ایزو ملګرتیاو پراخول دي چې د گاونډیتوب د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې تعقیبوي. هغه زیاته کړه کچیرې د سیمې ټول هیوادونه په دې باوري شي چې یوازې په پیاوړې سیمې د برابرولو لپاره په هلو ځلو سره پایداره امنیت او ثبات ته رسیدای شو، نو په سیمه کې د نوو دوه اړخیزو او څو اړخیزو بدلونونو هیله کولای شو. د ایران د ملي امنیت د عالی شورا منشي زیاته کړه د ایران او متحده عرب اماراتو ترمنځ ګڼ اقتصادي، سیاسي او اقتصادي اشتراکات موجود دي چې د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د جګپوړو چارواکو ترمنځ د پرله پسې سلا مشورو دوام ضروري دی. کابل کې د ایران سفیر او د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي، افغانستان کې د موقته حکومت د صنعت وزیر، د تهران او کابل د تجارتي تعاملاتو د زیاتېدو په موخه د اغیزناکو خبرو اترو خبر ورک. د ایران د خبر لمخې حسن کاظمی قومي نن په خپل ټویټر ولیکل ایران ته د افغانستان د موقته حکومت د صنعت او تجارت د وزیر په سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو راکړو ورکړو د زیاتولو په موخه ګټورې خبرې اترې وشوې. هغه زیاته کړه چې همداشان د خاف هرات د ریل لارې افتتاح، په چابهار بندر کې د سوداګری فعالیتونو ډیرېدل او په سرحدي اډو کې د ترانزیټي خنډونو ختمول په دغه سفر کې د شوو مذاکراتو بنیادي موضوعات وو. په تیر یو کال کې شاوخوا 1 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزارت وای په تیر یو کال کې د ایران او پاکستان په ګډون له بیلابیلو هیوادونو څخه 1 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وای یاد کسان بیلابیلو ولایتونو ته ستانه شوي او وخت په وخت ورسره په اړوند ولایتونو کې د همکارو او مؤسسو له لوري مرستې ترسره کیږي. نوموړی وایي تازه له ایران څخه د هرات د اسلام کلا بندر له لارې 1,780 تنه هیواد ته راستانه شوي دي چې له هغو څخه 213 تنه د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستې ترلاسه کولو په موخه ورپېژندل شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دی د دغه هیواد د سیاسي او امنیتی بدلونونو په حق له د افغانستان په چارو کې د امریکای د پخوانی استازي ورسته او سرګندونو ته په خبرګون کې وویل مونږ د نورو ناغښتو مشورو ته هیڅ ضرورت نه لرو. زلمی خلیلزاد په یوې وینا کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتی حالاتو په لړ کې د پاکستان د حکومت کړنلاره کمزوري بللې وه. هغه همداشان د تحریک انصاف د مشر او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو لپاره د پولیسو له هلو ځلو وروسته د پاکستان د حکومت او مخالفانو ترمنځ د شخړې په حق له هم خبرې کړې وې. ایرنا د پاکستانی رسنیو په حواله خبر ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې میرمن ممتاز زهرا بلوچ خلیلزاد ته په خطاب کې وویل مونږ د خپلو شخړو د هواریو د څرنګوالي په هکله د چا وینا او ناغښتو سلام مشورو ته هیڅ اړتیا نه لرو. هغې څرګنده کړه پاکستان به د یو مقاوم ولس په توګه له روانو سختو حالاتو نه لا پیاوړی راووزي. د پاکستان حکومت د پېټرولیم په بیو کې یو ځل بیا زیاتوالی راوستی دی. زمون خبریال رپورټ راکړی چې د پاکستان د مالیې وزیر نن په یوې خبرپاڼه کې وویل چې په دغه هیواد کې د پېټرولو د هر لیټر په بیه کې په 50 روپۍ زیاتوالی سره د پېټرولو نوې قیمت 202 روپۍ شو. د دغه خبرپاڼې له مخې په پاکستان کې د هر لیټر ډیزلو بیه هم په 14 روپۍ زیاتوالی سره 293 روپۍ ته ورسېدله. په پاکستان کې د خاورو د تیلو قیمت هم 190 روپۍ او 90 پیسو ته رسیږي، خو د لایټ ډیزل بیه به زړه په زړه پاتې شي. پاکستان کې د تیلو او ګیس د سخت کمی باوجود د صلح پایپ لاین په نامه پاکستان ته له ایران د ګیس د رسولو مهمه پروژه په اسلام آباد باندې د امریکې په شمول د بهرنیو طاقتونو د دباو له امله تر اوسه نه ده عملي شوې. یو چینایي شرکت په پاکستان کې 2 میلیارډ ډالری پانګونه کوي. یو چینایي شرکت په پاکستان کې د 2 میلیارډ ډالریزې پانګونې ته خپل چمتووالی ښودلی. سان واک د چین یو ملټی نیشنل مخابراتي شرکت دی چې په دغه هیواد کې څو مخابراتي او ارتباطي بنسټیزې پروژې روانې کړې دي او په پاکستان کې د مخابراتي بیخبیناو د جوړولو اجازه تامه هم ترلاسه کړې ده. د سن واک ګروپ په نامه د پانګونې یو چینایي شرکت په پاکستان کې د 1,00,000 کیلومتر په پراختیا د فایبر اپټیک نتورک جوړولو لپاره په مخابراتي برخه کې 2 میلیارډ ډالر سرمایه کاری ته خپل چمتووالی اعلان کړی دی. د سوریې ولسمشر په دې خبرې سره چې د یوکراین له ختیز او سویل څخه په روسیې کې شامل شوی څلور سیمې د دغه هیواد تاریخي برخې دي وویل، لویدیز د یوکراین د ولسمشر په مرستې سره دریم نړیوال جنگ پیل کړی دی. بشار الاسد چې د روسیې له چارواکو سره د لیدو کتو په موخه ماسکو ته تللی دی، له ریانوویستي چینل سره په مرکه کې څرګنده کړه، دونتسک، لوهانسک، خراسون او ژاپاروژیا د روسیې تاریخي سیمې دي چې حتی که جنگ هم نه وي شوی نو دغه سیمې د دغه هیواد وي. اسد په دې خبرې سره چې د سوریې حکومت دغه سیمې حتی په روسیې کې له شاملېدو مخکې هم د خپلې خاورې برخه ګڼلې څرګنده کړه، دا اندریز په تاریخي حقیقتونو ولاړ دی. د سوریې ولسمشر په دې خبرې سره چې د امریکې په مشرۍ لویدیځو هیوادونو په یوکراین کې دریم نړیوال جنگ پیل کړی دی څرګنده کړه، مخکې نړیوال جنگونه په دودیزه بڼه وو او د څو هیوادونو پوځونه به د څو نورو هیوادونو خلاف جنگېدل، خو اوس د ماډرن وسلو په تیره بیا د اټمي وسلو د شتون په وجه له دودیز جنگه یو ساتونکی ځواک موجود دی. په دې وجه جنگونه د نیابتي جنگونو په لور روان دي. د سوری ولسمشر همداشان وویل، د یوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اوس د لویدیز په استازیتوب جنگیږي، لکه څنګه چې ترهګر هغه پوځونه دي چې د لویدیز په استازیتوب په سوریې او د نړۍ په نورو سیمو کې فعالیت کوي. د آذربایجان جمهوریت ولسمشر الهام علی اوف انقرې ته په سفر کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ملاقات وکړ. د ایرنا د خبر له مخې د ترکیې او آذربایجان جمهوریت ولسمشرانو په انقره کې د باکو او ایروان ترمنځ د صلح د مذاکراتو د بهیر د چټکتیا په هکله بحث او د نظر تبادله وکړه. خبر زیاتوي چې علی اوف او اردوغان همداشان په سیاسي، اقتصادي، سوداګري او د انرژي او پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په پراختیا باندې تاکید کړی دی. او د ترکیې په ډیمان او سین لارفا سیمو کې د زیاتو ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر 1400 تنو ته ورسېد. د دې سیلابونو له امله ګڼ کورونه او موټرې هم خرابې شوي او د نورو زیانونو تر څنګ لسګونه کسان اوس هم لا درک دي. د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي چې د ژغورنې ډلې د بې درکه شوو کسانو د موندلو هلې ځلې کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، زمنګ سیاسی تبصرہ د ایران، چین او روسیې د ګډو سمندري پوځي مشکونو په حق لدنو پام ورته وکړي. د روان 2023 کال د سمندري امنیت کمربند تر عنوان لاندې د ایران، چین او روسیې ګډې سمندري مانورې پراخ نړیوال انعکاس موندلې او د نړۍ ټولو رسنیو ورته د ډومبي خبر په توګه کاوریج ورکړی دی. د ایران، روسیې او چین درې واړو هیوادونو په 2019 کال کې هم د سمندري ملګرتیاو د زیاتولو په موخه ګډ پوځي مشکونه ترسره کړي وو چې هغه کال یې پراخ نړیوال انعکاس درلودلی وو او زیاتره شناندو د نړیوال نظام د څو قطبي کولو په لړ کې د ستر نړیوال خوځښت په توګه یاد کړه. لدې عمله د اوسنی مانورې تر سره کېدل د متقابل اعتماد د لوړې سوي او د ستراتیژیکو ملګرتیا او د پراختیا او له سمندري امنیتي ګواښونو سره د ګډې مقابلې لپاره د تهران، ماسکو او بیجنګ د توانمنې نښه ده. د نړۍ په مختلفو سیمو کې د سمندري غلاګانو زیاتېدو او په نړیوال تجارت کې د بین المللي او بلارو او سمندرونو اهمیت ته په پام سره د ایران، روسیې او چین ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پراختیا ډېر اهمیت لري. د شنګهای د علومو په اکیډمۍ کې د نړیوالو اړیکو د کارپو سانچی په باور د دې مانورې د ترسره کېدو وخت ډېر مهم دی او د امریکې د بندیزونو له ډول ډول دباوونو سره په مقابله کې د قدرت نښه ده. پر دې سربیره د سیمې او نړۍ د دریو غوره طاقتونو ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا، د نړیوالې کشتۍ چلونې، د امنیت او له سمندري غلا سره د مبارزې زمینه ده. په نړیوال تجارت کې د سمندري لارو د اهمیت زیاتېدو ته په پام سره شک نشته چې د سیمه ایزو نړیوالو سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا د ورېښمو د لارې په شمول د دغو لارو اهمیت زیاتوي. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې تل ویلي دي چې د ډیرو مهمو نړیوالو اوبلارو په توګه د هند سمندر د شمالي سیمې، عمان سمندر، فارس خلیج او د هرمز اوبلارې د امنیت لپاره د ډیر اهمیت قائل دي او په تیرو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کړنلاره په دې سیمه کې هم دا ده چې د سیمې د هیوادونو په ملګرتیا سره د دغو اوبلارو امنیت هم په ډیره لوړه سویه تامین کړي. د نړیوالو چارو کارپو سونګ ژوک پینګ په دې حق لوایي، د ایران، روسیې او چین د سمندري ځواکونو مانوره د کشتۍ چلونې د ملاتړ او حفاظت او همداشان د اقتصادي امنیت لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د درې واړو هیوادونو تجارت او اقتصاد زیاتره صادرات محور دي او په عمل کې خودنه کوي چې د نړیوالو اوبلارو د امنیت د تامینولو او د نړیوال تجارت د امنیت د ضمانت ورکولو لپاره ضروري توانمني هم لري. په هر حال د ډیرو ماډرن او پرمختللو بیړیو او کشتیو ورلیګل په عمان سمندر کې د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې د سمندري بانورې د لوړې سویې نښه ده. دې ته په پام سره چې امریکې په دې وروستیو کلونو کې په سمندرونو په تیره بیا د چین د خواوشا په اوبو او په مهمو نړیوالو اوبلارو کې خپل پوځي شتون ډیر زیات کړی دی او حتی ویل کېږي چې د فارس خلیج د سنډې له ځینو هیوادونو سره د سمندري ائتلاف جوړولو په تکل کې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت، چین او روسیې درې واړو هیوادونو ترمنځ د سمندري ملګرتیا او پیاوړتیا، د سمندري امنیت په ساتنې او د سیمه او نړۍ هیوادونو ته د صلح او دوستۍ د پیغام په لیږلو کې ډیر اهمیت لري. دا خبره له دې نظره ډیره مهمه ده چې امریکې او انډیوالانو یې په دې وروستیو کلونو کې د نړۍ په مختلفو سیمو کې پرله پسې د سمندري مانورو په ترسره کولو سره د نړیوالو اوبلارو امنیت په خطر کې اچولې او سبب شوي دي چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د پوځي توپ بهیر وده وکړي. حال دا چې د نورو د نړیوالو اوبلارو امنیت تل باید تضمین شوی ووسی، چې له عمله نړیوال تجارت په تیره بیا د انرژي انتقال رونق ومومي. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې تل پاتې وګمې او ورپسې د روغتیا مجله پروګرام او بیا هم له اسلامه د ویرونې د نړیوالې ورځې په حق له ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي.
تل پاتې خوشبوئی. تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. ګران اوریدونکو، د تلپاتې خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپاتې خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وإذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهي برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پرېکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړئ چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف اورباندی واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه اورباندی واکمن شو، او هغه خلک ووجل او په شزو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دي، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. Thank you. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. در روغتیا مجله
ګران اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اسقر عبدی د خپل محترم همکار اغلی
فاطمی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د روغتیا د خپرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لکه څرنګه چې مخکې مو ویلي، په دغه خپرونه کې د مختلفو ناروغیو د مخنیوي د لارو چارو، درملنې او نښو نښانو په هکله تاسو ته معلومات درکړو. خو یادونه کوم چې دغه معلومات د خپل سرې درملنې لپاره نه دي او د ډاکټر د تشخیص ځای نسي نیولی.
عزیزانو، په تیر خبرونه کې تاسو ته د څنګلي دردونو او د چکوشي ګوتو په اکله معلومات درکړ. خو په روانه خبرونه کې غواړو تاسو ته د زنګنو د درد او ستونزو په اکله خبري وکړو. د زنګنو د درد داسې یو ستونزه ده چې موږ تاسو اکثره ورسره مخامخ شویو، لیکن نښې او نښانې په هر یو کس ممکن بیلابیل وي. اټروما، عفونت، میټابولیک او د بندونو د جوړښت تخریب د زنګنو د درد تر ټولو عمومي لاملونه بلل کیږي. خو ښه خبره دا ده چې د زنګنو اکثره دردونه او ستونزې په ورزښتي حرکتونو، درمل او فیزیوتراپی باندې ښه کېدلی شي. کله ناکله نه پوهیږو چې کوم لامل د زنګنو د درد سبب ګرځي. په دې خاطر اکثره هغه لاملونه به وڅېړو چې د زنګنو د درد سبب کیږي. بورسیت د زنګنو د کشکک، د آی ټی بال سندروم، د غضروفونو کمزوري کېده، ازګود اشلاتر تاندونیت، پاتدا ازګود اشلاتر استرت، استو آرتریت، پاتلو فیمورال او د کیست بیکر سانډروم د زنګنو د دردونو لامل څخه بلل کیږي.
ایزانو د زولالی یا د بورسیټ د کڅوړی پارسوب د زنګنو د درد یو لامل بلل کیږي. بورسیټ داسې وړې کڅوړې ته وایي چې پکښې ړوند اوبلن مواد دي چې تر پوست لاندې او د مفصل د پاسه واقع شوي دي. دغه کڅوړه د مفصلونو ترمنځ خوځښت اسانه کوي او د مفصلونو د سولېدلو مخنیوی کوي. له زنګنو څخه له حد زیات کار اخیستنه او یا هم غوزارېدل د زنګون د پاسه د بورسا د کڅوړو د لمسون، پارسوب او درد سبب کیږي. د زنګنو کشکه کم ځینې وختونه د ټکر، غورځېدو او ورزښت پر مهال بې ځای کېدای سي او له امله یې په زنګون کې درد او پارسوب رامنځته کیږي. ایلیوټیبیال باند نومې سندرم یا آی ټی بی هم د زنګنو د درد یو بل لامل کېدای سي. آی ټی بی داسې یو غضروفي ډوله جوړښت ته وایي چې د پټې په شان دی او د انسان د ملا له لاندنۍ برخې نه راشروع کیږي او زنګنو پورې دوام مومي. سخت ورزښت او زیات فعالیت د وخت په تېرېدو سره د آی ټی بی د پټې ډوله جوړښت د پارسوب لامل کیږي او ورسره په زنګنو کې درد رامنځته کیږي. دغه سندرم اکثر په کسانو کې رامنځته کیږي چې د ځغاستې ورزشت ترسره کوي.
د زنګنو زیانمنې دا کله ناکله هم د زنګنو د غزروف د دړې وړې کېدو سبب کیږي. د غزروف ټوټې د مفصلونو ترمنځ شخیږي، درد او پړسوب رامنځته کوي. دغه حالت ناروغ داسې احساس کوي ګواکې زنګونې خلوب شوی دی. د ازګود شلاتر ناروغي هم یو له هغو ناخوالو څخه دی چې د زلمیتو پر مهال او د هډوکو د ودې سره سم رامنځته کیږي. دغه سندروم د کشکک د تندون په کښتنۍ یا د زنګنو په لاندنۍ برخه کې د درد سبب کیږي او پړسوب رامنځته کوي. دغه درد د وخت په تیریدو سره کمزوري کیږي. دغه ناروغي اکثرا د زلمیانو ترمنځ زیات تر سترګو کیږي. استو آرترایټ د زنګنو یو ډول آرتروز دی. په دغه حالت کې د زنګنو مفصلونه سلویدلی او رواني ورانی شوي دي. د زنګنو د درد یو تر ټولو لامل په تیره بیا له 50 کلنۍ وروسته همدغه د آرتروز دی. په زنګنو کې د درد احساس، پړسوب او یا هم د زنګنو خخیدل په داسې ډول چې ناروغ د پښو غځولو ته بې تابه شي. د زنګنو د آرتروز یا همهغه استرو آرتریت له نښو نښانو څخه بلل کیږي. یوه بله ناخوالې چې زنګنونه ورسره مخامخېدلی شي تاندونیت پاتله په نامه یو حالت دی. دغه حالت کې تاندونونه کې پړسوب رامنځته کیږي. دغه تاندونونه کشکک د نی له هډوکو سره نښلوي. تاندونونه پټۍ ډوله جوړښتونه دي چې عضلې له هډوکو سره نښلوي. د زیات ورزشت ترسره کول هم په تاندونونو کې د پړسوب او د سخت درد لامل کیږي. دغه حالت کې د ناروغ زنګون له اراده پرته غورځي، نو ځکه په عامیانه ژبه کې ورته غورځېدونکي زنګون هم ویل کیږي.
ایزانو د پاتلو فیمورال سندروم هم یو له هغو ستونزو څخه بلل کیږي چې په زنګنونو کې د درد سبب کیږي. عضلانی ناخوالې، شخیدا او د دوو پښو ترمنځ نابرابر انډول د دغه ناروغۍ د پیدا کېدو لاملونه دي. دغه سندروم له امله زنګون له سخت درد سره مخامخېږي او کله ناکله هم زنګون له ارادې پرته کت کیږي او د ناروغ د غوځارېدو سبب ګرځي. له نارینه زیات اکثره مېرمنې په دې ستونزه مبتلا کېدای سي. د کیست بیکر پارسوب هم چې د زنګون په شاتنۍ برخه کې رامنځته کیږي او د درد سبب ګرځي د مینسک د څیرېدو نښه ده. د مینسک څیرېدل خپله یوه اساسي ستونزه بلل کیږي. د زنګنو دردونه په دوه ډوله ویشلای سو. یو ډول شدید او ناڅاپه رامنځته کیدونکي دي چې یا د ضربې او یا هم د عفونت په نتیجه کې وي. دوهم بیا مزمن دردونه دي چې د جدي عفونت او یا هم سخت ضربې په نتیجه کې رامنځته کیږي. د زنګنو دردونه اکثره له پړسوب او د بدن په جوړښتونو کې د وینو له غونډېدو سره ملګري دي. د زنګنو د جوړښت بدلېده، کمزورتیا، پارکت کې ناخوالی، د زنګنو ژغ او ژوغ، د مفصلونو بندېده، د زنګنو پوره نه غځېده، د بدن د وزن نه زغم او د زنګنو د تودوخې زیاتوالی په زنګنو کې د ستونزو له نښو نښانو څخه بلل کیږي.
د روغتیا مجلې ډیرو قدرمنو اوریدونکو د زنګنو اکثره زیانونه د 15 ورځو په موده کې له درملنې پرته ښه کیدلی شي. که هم د زنګون درد زیات شدید وي او له ټکور او دمې سره ښه نه شي، نو بیا ډاکټر ته مراجعه ضروری ده. د زنګون د درد د لامل د موندلو لپاره ډاکټر ستاسو حرکت څیړي او بیا د جوړښت د بدلون پړسوب او د زنګون د حرکت په وړتیا کې د کموالي په څیر نښې نښانې لټوي. ځینو مواردو کې ډاکټر اکسرې، الټراساؤنډ او ام آر آی ترسره کوي او یا هم په ستنو سره د زنګون له موادو څخه نمونې د معاینات لپاره اخلي. ډاکټر د خپل تشخیص پر اساس او ستاسو د زنګون د درد د لامل په تناسب سره تاسو ته درمل ورکوي او ځینې سپارښتنې هم کوي. یخ ټکور هم د زنګون درد او پړسوب له کمیدو سره مرسته کوي. له درملې د زنګون د درد له ورکولو سره مرسته کونه کړي نو ناروغ مجبور دی چې اپریشن وکړي، خو کله اپریشن څخه ویریږي نو بیا په زنګونو کې کورتیکو استروید ستنه لګولی شي چې د درد وضعیت کمولی شي. همدارنګه په زنګون کې د اوزون د ګاز پیچکاری هم د دردونو له منځه تلو سره مرسته کوي. پی آر پی هم یوه بله درملیزه طریقه ده چې د زنګنو د تخریب شوي مفصلونو د ترمیمولو لپاره کارول کیږي. دغه طریقه د نارو پی آر پی یا د وینې پلاکټونه په ستنې سره په زنګون کې دننه پیچکاری کوي.
ایزانو فیزیوتراپی، ماساج، شاکویو او داسې نور هم د زنګنو د درد له درملیزو لارو چارو څخه بلل کیږي. الکتروتراپی هم د زنګنو د درملنې په لومړیو کې کارول کیدای شي. همدارنګه الټراساؤنډ درملیزه طریقه کې د ژغ څپې د زنګنو په جوړښتونو کې لاره مومي او هغه ذرې چې د پړسوب په نتیجه کې رامنځته شوي ځای پر ځای کوي او پړسوب کموي. جوړښتونو ته انرژي انتقالیږي او د تودوخې د رامنځته کېدو سبب ګرځي چې په نتیجه کې درد راکمیږي. د درد د کمولو لپاره مګنیټ تراپی هم ترسره کیدای سي. دا طریقه کې له هنروبا یا مګنیټ څخه کار اخیستل کیږي څو د درد سیګنالونه له دې مخکې چې مغزو ته ورسیږي د مقناطیس یا هنروبا له لوري جذب سي.
لیزر تراپی هم په دې وروستیو کې زیات کارول کیږي. د لیزر وړانګې په هډوکو او غضروفونو کې د بنیادي حجراتو د فعال کېدو سبب کیږي او د هډونو او غضروفو له ترمیم سره مرسته کوي. شاکویوتراپی هم داسې طریقه ده چې پکې پیاوړې ژغیزې څپې په زنګنو باندې کارول کیږي. دغه څپې حجراتي جوړښتونه لمسوي او ورسره د وینو رګونه هم له سره فعال کیږي او زیانمن شوي برخې ترمیم پیلوي. پړسوب له منځه ځي، کلاژن لمسوي او د کلسیوم د راغونډېدو مخنیوی کوي. د دغه ډول بیولوژیکل میکانیزمونو لمسون د علاج لامل ګرځي او زنګنونه طبیعي حالت ته ورګرځي. د زنګنو لپاره مناسب ورزښت چې د ډاکټر له لورې ښودل کیږي هم له زنګنو سره مرسته کوي، خو مهمه خبره دا ده چې د وزن زیاتوالی هم په زنګنو باندې فشار رامنځته کوي او د مفصلونو د سولیدلو سبب کیږي.
در من اوریدونکو د دې خبرونې خو هم د زکی پای تر رسیدي حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړم.
روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
دا تهران د پښتو خبرونه خو ګمیناوالو د سلامونو په وړاندې کولو سره په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
استاسو درنه حضور ته حاضر شوی سو د اسلام څخه د بیرونی سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځانګړی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې کړی. د مارچ د میاشتې 15مه نیټه په نیوزیلینډ کې په یو جمعات باندې د ترهګري حملې او د لسګونو لمونځ کوونکو د وژلې یادونه کوي. دغه ورځ له اسلامه د ویرونې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده. نو په دې اړه مو ځانګړي مطلب ته ستاسو پام راغواړو.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د مسلمانانو په تیره بیا په نیوزیلینډ کې د مارچ د میاشتې 15مه نیټه یوه نه هیریدونکې او غمجنه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه یو بریدګر چې په وسلو باندې سنبال و د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ کې په یوه جمعات باندې برید وکړ او یو 55 تنه لمونځ کوونکي په شهادت ورسول. داسې حمله چې په معاصر تاریخ کې تر ټولو مرګونې پیښه بلل کیږي. دغه برید په لویدیځو هیوادونو کې چې تش په نامه د ازادۍ ادعا کوي د مسلمانانو پر ضد تر ټولو لوی ترهګریز اقدام پایته شوی دی. که دغه شانې مرګونې برید په عیسویانو یا هم یهودیانو شوی وای، نو داسې ورځ به نه وه چې د نړیوالې ټولنې د لورې یادونه شوې نه وای او ګڼ شمېر مستند فلمونه ورپه هکله یې جوړ نه وای شوي. خو لویدیځوال حتی په خپلو هیوادونو کې د مسلمانانو پر ضد د کرکې پښتون هم اعتراف نه کوي او د اسلام ضد اقداماتو ته د بیان د ازادۍ تر نوم لاندې جواز ورکوي. په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام ضد بهیرونه په عامه موضوع باندې بدله شوې ده. توندلارې خیپالې ډلې چې اسلام سره دښمني کوي نن سبا په اکثره لویدیځو هیوادونو کې واکمن شوي او حکومتونه یې په لاس کې نیولې دي. له اسلام او له کډوالۍ سره دښمني یو بل سره غوټه خوړلې ده. د اروپایي هیوادونو اکثره مسلمان نان کډوال دي او له افریقا او لویدیځې اسیا سیمې څخه اروپا ته ورغلي دي. په دې خاطر د مهاجرو ضد ډلې د اسلام ضد له ډلو سره یو موټی شوي هم دي. د فرانسې د علمي څېړنو د ملي مرکز سیډان او اندیال فرانسوا بورګوای په اروپا او فرانسې کې د اسلام ویراونې ښکارنده یوې خطرناکې کچې ته رسیدلې ده. کله دغه مخکې مسلمانانو سره دښمني خیپالو ډلو ته ځانګړې وه، خو اوس دولتونه یې تر شا درېدلي دي او ورځ تر بلې هغه ته وده ورکوي او اسلام سره د زیدیت په یوه دولتي ښکارندې بدله شوې ده. په همدې لړ کې د تیر کال په جون میاشت کې په اروپا کې د مدني ټولنو پورې اړونده یو 40 موسسو په اروپایي اتحادیې باندې اسلام ویراونې سره د مبارزې پر ضرورت د سترګو د پټولو تور ولګوه. هغوی په یوه لیک کې د اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه وکړه چې اسلام ویراونې سره د مبارزې لپاره یوه څانګه رامنځته کړي. دغو موسسو د لیکونو په خپرولو سره په دې زمینې کې د اروپایي اتحادیې په سوستۍ باندې خپلې اندېښنې څرګندې کړې.
په یوه قرار هیواد نیوزیلینډ کې د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې د 15مې نیټې تر هغه برید دومره وحشیانه او ظالمانه و چې رسنیو او سیاسي ټولنو سترګې پرې نشوې پټولې. نیوزیلینډ له ټولې نړۍ څخه جلا سیمې کې واقع دی او له هیڅ یوه هیواد سره دښمني نه لري او تل د امنیت په نړیوالو ځانګړنو کې تر ټولو پر امن او قرار هیواد بلل شوی دی. په نیوزیلینډ کې زیاتره کورونه تالا نه لري. د کورونو کړکۍ او کلکینانو باندې پنجرې هم نه دي لګول شوي. د کورونو د غولي چار چاپیره حصارونه یا کلایې دومره لنډې دي چې په اسانۍ باندې پښه پرې اړول کیږي. د نیوزیلینډ په ښارونو کې عمومي فضا ډېره کرار ده او حتی غلا او ورته نور جرمونه هم پکې ډېر کم دي. خو په یوه داسې کرار هیواد کې هم مسلمانانو لپاره امنیت نشته. وتلی بلګای هم هغه د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر هغریزه پیخه ده چې پکې یو 500 لمونځ کوونکي په خپلو وینو کې ککړ شول. د اسلام ضد دغه ترهګر له بریده مخکې په عامه ټولنیزو رسنیو کې ویلي وو چې ځکه یې نیوزیلینډ د دې کار لپاره ټاکلی دی چې دغه هیواد کې امنیتي تابعیاوې کلکې نه دي او په اسانۍ سره خپل هدف په نښه کولی شي. دا برید پر مهال د لمونځ کوونکو د وجلې انځورونه د ترهاګر له خوا ټولنیزو رسنیو کې نندارې ته وړاندې شول. بریدګر 28 کلن ځوان وو او د آسټرالیا خاریز وو چې د بینټن هربسن ټارنټ په نامه د آسټرالیا د خیپال ګوند غړیتوب یې درلوده. هغه په بیرحمه سره په دوو جماعتونو باندې برید وکړ او په لمونځ کوونکو باندې وړاندې ډزې وکړې. د نیویارک ټایمز خبریال ریچارډ پیرز په وینا د مارچ د میاشتې په 15مه په خپل راپور کې هغه لیکلی دی، ټاپیانو هڅه کوله چې په پروت حالت کې ځان یو امن ځای ته ورسوي، یو شمېر هم د تیښتې هڅه کوله او حتی ځینو د مړو شاته پټېدل، خو بریدګر په هیڅ چا باندې رحم ونه کړ او یو په یوې یې په نخه کول او په پوره پوره شاجوره او یا جاجوره به یې په مړو او زخمیانو باندې خالی کوله. هغه په ښځو او نجونو او همداراز په ماشومانو هم رحم ونه کړ او په هغو باندې هم یې ډزې کولې او حتی په مړو باندې به یې جاجوري خالی کولې. دغه ترهګر له دغو ټولو بوګنوونکو جنایتونو څخه ویډیو هم جوړه کړه او په آنلاین توګه یې په سوشل میډیا کې نندارې ته وړاندې کړې وه. دغه ویډیو چې په فیسبوک کې خپرېده، په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې تر ټولو زړه بوګنوونکې ویډیو بلل کېږي. د نیویارک ټایمز راپورټر دغه راز لیکي، دغه وحشت د توکم پلنې او د ټولنیزو رسنیو ترمنځ د پیوستون پایله ده. دا سم عام وژنه چې په ظاهر کې د سپین پوستو او توکم پلنې او د نفرت په انګیزې سره ترسره شوي او په ژوندۍ توګه په فیسبوک کې خپره شوي او د ویروس په څیر ټولنیزې شبکې یې په بر کې نیولې. راپورټر زیاتوي دغه برید د نړۍ تر ټولو د قرار هیواد امنیتي مخینه ورانه کړه. د دې راپور سره سم یو مسلمان چې د جماعت په دروازه کې ولاړ وو، د بریدګر په لیدلو سره هغه ته د ورور په ویلو سره سلام کوي، خو سمدستي د بریدګر له لورې وشتل کیږي او په ځمکې باندې د غځېدو په حالت کې دی چې بریدګر یې په سر باندې ډزې کوي.
اوریدونکو، د پاکستان په غوښتنې سره د اسلامي همکارایو د سازمان د درې کلونو له هلو ځلو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2022 میلادي کال کې په خپله کال هنداره یعنی کلینډر کې د مارچ د میاشتې 15مه نیټه له اسلامه ویراونې سره د نړیوالې ورځې په توګه اعلانوي، لیکن د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونه د ملګرو ملتونو له دغه پریکړه لیک څخه د ښکاره ملاتړ لپاره چمتو نه شول. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی نیکولاس دو ریوی ور دغه پریکړه لیک ستونزې رامنځته کوونکې بللې او د ملګرو ملتونو عمومي سملې په اعتراض کولو سره یې ویلي دي د اسلام ویراونې لفظ د بیان د ازادۍ او د مذهبي ازادۍ سره په ټکر کې دی او په نړیوالو حقوقو کې هیڅ ځانګړې تعریف نه لري. دا یوه داسې ازادۍ ده چې فرانسه ورڅخه دفاع کوي لکه له نورو ازادیو څخه، لکه د بیان ازادۍ. د فرانسې د دولت د استازي دغه دریځ په ښکاره توګه د اسلام ضد له ترهګرو څخه د دغه هیواد د ملاتړ ښودنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې استازي هم د فرانسې د استازي له دریځه ملاتړ وکړ او ورته اندېښنې څرګنده کړې هم دي. په لویدیځو هیوادونو کې په مسلمانانو باندې د مذهبي بندیزونو او محدودیتونو په لګولو کې تر ټولو مخکښ دی. په حقیقت کې اسلام سره دښمنۍ په لویدیځو هیوادونو کې جړې موندلې ده او د بیان ازادۍ یوه داسې سرپوښ دی چې د مسلمانانو پر ضد د تاوتریخجن او د ترهګریزو اقداماتو او د اسلام ویراونې څخه د ملاتړ لپاره د لویدیځو هیوادونو له لورې کارول کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای څو کاله مخکې د لویدیځو هیوادونو ځوانانو ته په ولي کې د پاریس له ترهګرې پیښې وروسته د لویدیځ کلتور له خطرې څخه یادونه وکړه. اوی پر میل دغه کلتور په دوو ځانګړنو یعنی ابتزال او تاوتریخوالي سره جنایت پنځوي او د هغو ترهګرو پنځونکی دی چې په لمنه کې روزل شوي دي او نړیوال امنیت له خاطر سره مخامخ کوي. هم نن سبا د لویدیځو سیاستوالانو د غوسې او د کینې اور په هغو توپکونو کې ښکاره کیږي چې بېګناه مسلمانان په نښه کوي. په نیوزیلینډ کې په جومات باندې برید او د یو 50 نونګزارو ام وژله د لویدیځو هیوادونو د اسلام ضد او کډوال ضد سیاستونو مستقیمې پایلې ګڼل کیږي.
پکو دوستانو له اسلام آباد ویرونې له پروسې سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځانګړي مطلب وخت هم دومره وو. نو تاسو هم په نیومن خدای سپارو.
د خدای په امان.